پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغلاست. وخت د افغانستان د غرمې دولس بجې دي. نن پنج شنبه د غبرګولي نهمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د میله دیرشمې نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې شمشاد زدران پر مخ وړي. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې د ولایتي شوراګانو د کار دوره څلور کاله وي او د اوسنیو شوراګانو کاري دوره یو کال مخکې له پای ته رسېدلې ده. دوی انتقاد کوي چې د یادو شوراګانو کار له همدې کبله مشروعیت نه لري. د 50 اوورونو د کرکټ نړیوال جام لوبې نن په لندن کې د کابل په دوو بجو پیلېږي. په دې اړه هم خبرې کوو، خو د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. د کونړ ولایت په وټپور ولسوالۍ کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو یو مثبت پیښه ثبت شوې ده. افغان امنیتي ځواکونو په زابل ولایت کې د طالبانو پر یو زندان چاپه وهلې او 28 بندیانې خوشي کړې دي. او امریکا او په منځني ختیځ کې مهمو متحدانو سعودي عربستان او اماراتو پر ایران فشارونه زیات کړي دي. د خبرونو تفصیل. د کونړ ولایت په وټپور ولسوالۍ کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو یو مثبت پیښه ثبت شوې ده. د افغانستان عامه روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا په 2019 کال کې په افغانستان کې د پولیو اتمه مثبته پیښه ده. په بیان کې راغلي دي چې د کونړ د وټپور ولسوالۍ یو درې کلن کوچنی په پولیو اخته شوی دی. تر دې وړاندې د افغانستان په جنوب کې د پولیو و مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې د امنیتي پیښو له امله روغتیایي خدماتو ته د خلکو نه لاسرسی او د پولیو د واکسین په اړه د خلکو نه پوهاوی په افغانستان کې د دې ویروس د منځ وړل مخته دوستر خندونه دي. د غراس د اورزګان په شمول په یو شمېر ولایتونو کې به خلک او چارواکي شکایت کوي چې طالبان د پولیو د واکسین مخه نیسي. افغان امنیتي ځواکونو په زابل ولایت کې د طالبانو پر یو زندان چاپه وهلې ده. د دفاع وزارت په یو بیان کې ویل شوی دی چې دا چاپه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې وهل شوې ده او په نتیجه کې 28 زندانیان آزاد شوي دي. د بیان له مخې په زندانیانو کې 14 ملکي وګړي دي. دفاع وزارت وایي چې په دې چاپه کې دوه وسلوال طالبان هم وژل شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تماو چې په مسکو کې د چهارشنبه په ورځ د یو شمېر افغان سیاستوالو او طالبانو غونډه وشي، خو دا غونډه د اجنډا پر سر د اختلافاتو له کبله ونه شوه. د سې شنبه په ورځ د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی په هغه غونډه کې چې د افغانستان او روسیې د سل کلنو ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه وه برخه واخیسته. د طالبانو د پلاوی مشري په دې ناسته کې د دوی د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر کوله. په افغان پلاوی کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د سولې د علي شورا مشر محمد کریم خلیلي او یو شمیر جهادي مشران او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان او سیاسي څېرې شامل دي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. امریکا او په منځني ختیځ کې مهمو متحدانو سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو پر ایران فشار زیات کړی دی. د درې واړو هیوادونو د هر ډول بریدونو پر وړاندې خبرداري ورکړی او په خپلو کې د تهران د سیمه ییزو فعالیتونو پر ضد د همکارۍ د پیاوړی کولو تدابیر نیولی دي. د چهارشنبې پر ورځ په دې اړه څرګندونې او اقدامات په داسې حال کې وشول چې د ایران او متحده ایالاتو ترمنځ زیاتېدونکې ترنګلتیا د ممکنه پوځي کړکېچ د رامنځته کېدو اندېښنې پیدا کړې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټر ایران ته خبرداري ورکړی چې په فارس خلیج کې د امریکا د متحدانو پر ګټو هر ډول بریدونه به د واشنگټن سخت عکس العمل پورته کړي. دا خبرداري په سیمه کې د تاوتریخوالي د یو لړ پیښو او دلته د امریکا د پوځي حضور له پیاوړتیا وروسته ورکول کیږي. په نه حال کې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاصاف په جده کې د اسلامي همکارۍ د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وویل چې په یمن کې د حوثي یاغیانو سره د تهران ملاتړ د نور هیوادونو په چارو کې د ایران د مداخلې ثبوت دی او اسلامي هیوادونو باید دا ډول چلند رد کړي. بلخوا په خلک په یمن کې د ایران د ملاتړ لرونکي حوثیاغیانو د سعودي د ملاتړ لرونکي یمنی حکومت ترمنځ کورنۍ جګړې ته د ایران او سعودي ترمنځ د وینیابتي جګړې په سترګه ګوري. یو پاکستانی سړی خپل میرمن چې په بدن کې ایچ آی وی ایډز وایروس کشف شوی و وژلې ده. دا پیښه د پاکستان د سند ایالت په هغې سیمه کې شوې چیرته چې په دې وروستیو کې د ایچ آی وی شاوخوا 200 مثبتې پیښې چې اکثره پکې ماشومان دي ثبت شوي دي. پاکستانی چارواکو ویل چې د دې 22 کلن میرمن د وژلو پیښه د سند ایالت په شکارپور سیمه کې شوې ده. چارواکو ویلي دا میرمن د خپل میړه لخوا په دې تور چې غیر مشروع جنسي اړیکې درلودې وژل شوې ده. پاکستانی مقامات ویلی په دې سیمه کې ایچ آی وی وایروس وروسته له هغې خپور شو چې د مسافر ګنګوره په نوم یو ډاکټر چې پخپله په دې وایروس اخته و یو شمېر کسانو ته دا وایروس انتقال کړ. دغه ډاکټر نیول شوی دی او پلټنه ترې کیږي چې آیا هغه په قصدي ډول او یا په خطا سره ایچ آی وی وایروس انتقال کړی دی. او د امریکا او روسیې لوړپوړي ډیپلوماټان پر تدابیرو غور کوي چې له مخې سوریه کولی شي بیرته نړیوالې ټولنې ته شامله شي. د سوریې د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیم جیفری د چهارشنبې په ورځ د تړلو دروازو تر شا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل واشنګټن او مسکو پر یو ګام پر ګام چلند غور کوي څو د سوریې اته کلنه جګړه پای ته ورسوي، خو نوموړي زیاته کړه چې دا حل لاره به سختې پرېکړې وغواړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدل او ولوستلای سي. د انتخاباتو د څار بنسټونو وایي چې د ولایتي شوراګانو د کار دوام غیر قانوني دی، ځکه د کار دوره یو کال مخکې لا پای ته رسیدلې ده.
د قانون له اسنه دې کار لپاره هغه چې غیر قانوني بلل کیږي او هغه موږ نس کولای شي مشروع نه ودنو.
د پکتیا د ملي امنیت ریاست منسوبین یو شپشکلن هلک له تشتوون کوج غورلې دی.
مېلا د پریګون غتنم د پریګون پلار دې خلک کې ورلېګم.
په بهرنیو موضوعاتو کې به واورو چې امریکا په منځني ختیځ کې له خپلو مهمو متحدو هیوادونو سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره پر ایران فشارونه زیات کړي دي. همداراز د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په اړه چې نن په لندن کې پیلېږي در سره معلومات شریکوو. په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. په دوهم نیمه کې 19 پروګرام مخکښ شي خپریږي. له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او د حقوقي چارو ځینی کارپوهان وایي د ولایتي شوراګانو د کار دوام غیر قانوني او کارونه مشروعیت نه لري. دوی وایي چې د اساسي قانون لمخې د ولایتي شوراګانو دوره څلور کاله ده، خو یو کال کېږي چې د دوی دوره پای ته رسیدلې. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې دوی د میزان په شپږمه د جمهوری ریاست له انتخاباتو سره یو ځای د ولایتي شوراګانو انتخابات نسی کولای. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د انتخاباتو کمیسیون د ولایتي شوراګانو انتخاباتو په ځان تر سره کولو سره اساسي قانون تر پښو لاندې کړی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت او د انتخاباتو کمیسیون د ولایتي شوراګانو انتخاباتو د تر سره کېدو هیڅ اراده نه لري.
دا خپل سره او سرګان ډول د اساسي قانون نقض د نهایتونو د کفایتي کې ولسمشه دا واک نه لري چې د فرمان په اساس باندې یو ټاکنیز بنسټ چې هغه خلکو د رای په اساس باندې جوړیږي د عمر وګرځي. یعنې دا چې هر رقم اوس موږ تاسو ته توضیح ورکړو د قانون له اسنه دې کار لپاره هغه چې غیر قانوني بلل کیږي او هغه موږ نس کولای شي مشروع نه ودنو.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولایتي شوراګانو دوره څلور کاله ده، خو شاوخوا یو کال کېږي چې د ولایتي شوراګانو قانوني دوره پای ته رسیدلې. د راتلونکو انتخاباتو له ټاکل شوي مهال ویش لمخې ټاکل شوی و چې د ولایتي شوراګانو انتخابات له جمهور ریاست انتخاباتو سره یو ځای چې د میزان په شپږمه کېږي تر سره رسی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر ورځ اعلان وکړ چې دوی د وخت د کمښت، د کمو امکاناتو او د امنیتي ستونزو له امله نسي کولای د ولایتي شوراګانو انتخابات تر سره کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د یو تقنینی بنسټ چې د خلکو په رایو ټاکل کیږي دوره غځیږي، بلکې د ولسی جرګې شپاړسمه تقنینی دوره له خپلې ټاکلې مودې څلور کاله زیات خپل کار ته دوام ورکړ. دغه موده د ولسمشر د فرمان له مخې تمدید سوی وه. د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي ولسمشر حق نه لري چې اساسي قانون تر پښو لاندې کړي او د تقنینی بنسټ دوره اوږده کړي. دوی زیاتوي چې د ولایتي شوراګانو لکار سره په خوا کې د مشرانو جرګې د ځینو سناتورانو کارونه چې درېمه برخه سناتوران له ولایتي شوراګانو انتخابي کې هم کاری غیر قانوني ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای دا چې د ولایتي شوراګانو انتخابات په شفاف ډول ترسره شي کمیسون وخت اړتیا لري. د دغه کمیسون مرستیال ویان زه بسادات ازادي راډیو ته وویل
هغه شرط باندې چې مالی امکانات کمیسون ته په خپل وخت برابر شي او وخت زمان د لپاره ولري تر څو ټاکنې ترسره کړي چې دغه دوه ستونزې سره کمیسیون لاس او ګریوان وو او کمیسیون هم مجبور شو تر څو د ولایتي شورا او د غزنی د ولسي جرګې ټاکنې وځندوي.
ښاغلی سادات زیاتوي که د انتخاباتي شریکانو امنیتي او مالی بنسټونو په دې برخه کې ورسره لازم مرسته وکړه کولای سي په راتلونکو کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. خو د افغانستان د څار بنسټونو اندېښمن دي چې د ولایتي شوراګانو انتخابات به د ولسي جرګې له راتلونکو انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او د حقوقي چارو ځینې کارپوهان وایي د ولایتي شوراګانو د کار دوام غیر قانوني او کارونه مشروعیت نه لري. دا وروسته له هغه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات د میزان په شپږمه نه کیږي. د دغه کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی ویلي و چې د میزان په شپږمه به یوازې ولسمشریز انتخابات وسي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسیس موږ غله ازادي راډیو اوري. د پکتیا ملي امنیت ریاست منصوبینو یو شپږ کلن ماشوم له سړی تښتونکو ژغورلې او په تړاو یې اووه تنه سړی تښتونکي هم نیولې دي. ژغورل سوی ماشوم نن د غبرګولي په اتمه پرون د غبرګولي په اتمه د هغه کورنۍ ته وسپارل سو. اصیل زاده په دې اړه راپور لري.
دا ماشوم چې تاسو یې غږ واورید اقبال نومیږي او شپږ کاله عمر لري. اقبال د دیارلس سوه اته نوي کال د سور میاشتې په دوه ویشتمه نیټه د ګردیزکار اړوند د برو همت خیلو کلي کې د خپل کور له مخې څخه سړی تښتونکو تښتولی و. حاجی زابط خان د دغه ماشوم نیکه دی. دی وایي سړی تښتونکو ورڅخه 2,000,000 افغانۍ غوښتې او د نه ورکړې په صورت کې راته د خپل لمسی د وژلو ګواښونه کول.
زه د دې ماشوم نیکه یم، دا یې مالمسای ده. ډېر کوشش وکړې څه په لاس نه راته. ډېرې ورځې وروسته موږ ته تلیفون وکړ، بیا تلیفون وکړ، تلیفون په خواه کې وویلې چې موږ ته به 25,00,000 روپۍ راکوي. وړکی به یې زړاو، وړکی به یې وایي وړکي ته به یې ویل چې لاس درنه پرې کوم، پلار ته دې په خلطه کې ورلېږم. هغه بولکی وزړل زیالک ناتي موږ وویل چې زه خدای ته صبر ده چې خدای خوښي.
د پکتیا ولایت د ملي امنیت ریاست د چټک غبرګون قطې یو تن افسر د سړی تښتونکو څخه د اقبال نومي ماشوم ژغورلو په هکله رسنۍ ته وویل
پرون په 1 تاریخ باندې د ځنګړې قطې لخوا عملیات وشول چې ماشوم روغ او سلامت د غوی د منګولو څخه وژغورل شو. په دې تور کې و نفره بلپل نیول شوی دی چې مجرمینو په خپل جرم باندې اعتراف کړی دی او یو را د موټرم هم وسنیول شوی دی.
د ویلو د چپ دی ورستوي کې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار او اړوند سیمو کې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. خو ور سره په څنګ کې ملي امنیتي ځواکونو له رسنیو سره خپل لاستراوډنې شریکې کړي چې یو بیلګه یې هم پرون په ګردیز ښار کې په یو لارې موټر کې د 358 میلا بسلې او اړوند ملحقاتو نیول یادولې شو. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسیس مرجغله ازادي راډیو اوري. اوس هم یو څو اقتصادي خبرونه فیروز عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د جلغوزیو او زعفرانو د پروسس په برخه کې د چینایي پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي هڅه کوي چې چینایي شرکتونه په دغه هیواد کې پانګونه وکړي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شرکتونه غواړي په افغانستان کې د جلغوزیو پروسس وکړي.
یو اخر به امي تجارت چینایي علاقه شان زیات شده به ارتباط زعفران او جلغوزی افغانستان
دین روز هم یک هیئت از رای پاکستان آمده بودن، کنایا بودن که یک کمپانی بسیار بزرگ است. ما امروز هم برایش هم صحبت داشتیم، دین روز هم که ما همی شرکت ها تشریف کردیم که تا در خود افغانستان سرمایه گذاری بکنن.
در نموری به خبره پا دیر لسو و نویوم کال که شاو خواتوار لستان جلغوزی چین تصادر شوی او افغانستان پا کلانی جاول لدیشو تر تلویخ چنو در جلغوزی در تولید ظرفیت لری. در افغانستان در کرنی او مالداری وزارت وایی سا کال با پا شپارس ولایتونو که در میوو بنونا پا زنگری توگا در انگورو تاکونا جور شی. دغه وزارت ویان اکبر رستمینن آزادی راډیو ته وویل چې دا بلونه په عصري ډول جوړیږي. نوموړي زیاته کړه چې ټاکل شوی سکل د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 215 میسخونی هم جوړ شي، چې د نوموړي په خبره د بزګرانو د عوایدو د زیاتېدو او د ممیزو د معیاري کېدو لامل ګرځي. د ښاغلي رستمي په خبره په دې وروستیو کلونو کې شاوخوا 2000 عصري ممیسخونې جوړې شوي دي. د کابل په شهزادسرا کې څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ څلوېښت پوله، یو یورو 88 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ څلوېښت پوله، یو سعودي ریال 120 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستاني کلدارې 1516 افغانۍ.
تاسو ازادي راډیو اورئ. اوس هم نړیوالې موضوع ته ځو. د امریکا متحده ایالاتونو او د امریکا مهم متحد سعودي عربستان پر ایران فشارونه زیات کړي دي. سعودي عربستان او امریکا ایران ته خبرداری ورکړې چې د حملې په اړه دې فکر نه کوي. دواړو هیوادونو د همکاریو د پراختیا ژمنه هم کړې ده. فرشته جلازی په دې اړه نور جزئیات راکوي. ایران ته د امریکا او سعودي عربستان له لورې د تازه خبرداری نور جزئیات څه دي فرشته جانې؟
و د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جان بولتن پرون ایران ته خبرداری ورکړی چې واشنگتن به په فارس خلیج کې د امریکا پر ګټو یا د امریکا پر متحدانو د ایران له لوري هر ډول حملې ته سخت ځواب ورکړی. د کل رئیس چې د ایران او امریکا سیاسي لانجه زیاته سوې، امریکا د فارس په خلیج کې د خپلو پوځي امکاناتو پراختیا ته مخه اړولی ده او هلته یې د ځان او د خپلو متحدانو د ګټو د خوندي کولو لپاره اضافي ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي. سعودیانو عربستان پر ایران تور پوری کړی چې بی پیلوټ الوتکو د دوی د تیلو پر ځین تاسیساتو حملې کړي دي، خو د دوه حملو مسولیت په یمن کې شیعه حوثیانو اخیستی دی او ایران د حوثیانو په ملاتړ تورندی د سعودي په مشرۍ عربي ائتلاف په یمن کې د شیعه حوثي ملیشه وسلوالو پر ضد جنګیږي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاصاف د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته چې په جده کې جوړه شوې ویلي چې له حوثي ملیشو د ایران ملاتړ ثابتوي چې ایران د نورو ولسونو په کورنیو چارو کې مداخله کوي او د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دا مسله باید اسلامي هیوادونه له پامه ونه غورځوي او باید یې مخنیوی وکړي.
فرشته جانې، ایران په دې اړه څه غبرګون ښودلی دی؟
د ایران د جمهور رئیس، البته د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس د ملي امنیت د سلاکار جان بولتن د دغو تازه خبرو په اړه او دا چې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان غونډه روان ده، په دې دواړو مسلو باندې تر اوسه د ایران له لورې کوم عکس العمل نه دی څرګند سوی، خو د ایران جمهور رئیس حسن روحاني پرون د خپلې کابینې غونډې ته وویل چې له امریکا سره د خبرو لاره لا نه ده بنده، خو یوازې په هغه حال کې به دوی خبرې کوي چې واشنگتن د 2015 میلادي کال اټمی موافقې ته ور وګرځي. خو د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی ټینګار کړی چې ایران به امریکا سره جوړجاړی ونه کړي، ځکه د په وینا په جوړجاړی کې تاوان سته خو ګټه نه لري. د امریکا متحده ایالات د 2013 میلادي کال د می په میاشت کې له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټمی موافقې څخه ووتل. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو موافقه کړې وه چې دا موافقه په 2015 میلادي کال کې شوه چې ایران به د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټمي فعالیتونه محدودوي.
مننه فرشته جانې. و موریدل چې د امریکا متحده ایالاتو او د امریکا مهم متحد هیواد سعودي عربستان پر ایران فشارونه زیات کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسې ازادي رادیو اوري. اوس هم د کرکټ نړۍ ته ځو. د 50 اوورونو د کرکټ نړیوال جام لوبي نن د لندن په اوول لوبغالي کې د کابل پر وخت مسپرین پر 2 بجې پیلېږي. دا لوبه د کوربه انګلستان او د تیر نړیوال جام اتل استرالیا ترمنځ روانه ده. احمد شیبر په دې اړه د معلوماتو لپاره را سره په سټوډیو کې دی. شیبر صاحب، څه اټکل کیږي چې کومه لوبډله به دا جام وګټي؟
مننه ملالې جان، زما په باور د انګلستان ټیم ډیر چانس لري چې د دې لاسو لوبډلو ترمنځ دا جام وګټي.
د انګلستان ټیم څه ځانګړتیاوې لري چې ستاسو په فکر د کرکټ د دې لوبو اتل کیږي؟
یو خدا لوبې په انګلستان کې دي، یعنی کوربه هیواد دی، او انګلستان تقریبا تر یولسم لوبغاړي پورې بیټنګ کولی شي، ډیر کسان بالینګ هم کولی شي، په ټیم کې توازن شته، هم د آرچر او وټ په چیر تیز بالران لري چې تر 150 کیلومتره فی ساعت تیز بالینګ کوي، او هم د رشید په چیر تکړه سپین بالر لري.
شیبر صاحب، له انګلستان پرته بله کومه لوبډله د کرکټ ته یو ورځنی نړیوال جام د ګټلو چانس لري؟
فکر کوم استرالیا او هند هم خورا پیاوړي لوبډلې دي. هند د ویرات کوهلی په چیر بیټسمین لري، او د بومرا په چیر تیز بالر. که چیرته ورو توپ اچونکي وچلی شي، نو بیا د هند لوبډله ډیره زیاته خطرناکه ده. او که استرالیا ته راشو، استرالیا ډیر ښه تیز بالران لري، لکه سټارک او کامنس. سټارک چپای دی، کامنس په شي لاس توپ اچوي چې دا خپل یو امتیاز دی، او د زمپا په چیر پیاوړی سپینر هم لري، او د بیټنګ په برخه کې سمیت او وارنر په دې لوبډله کې لوبیږي چې ډیره خطرناکه کړی ده.
او شیبر صاحب، د افغانستان ټیم به څرنګه ولوبیږي؟
که چیرته افغان ټیم په دې مسابقو کې لومړی بیټنګ وکړي او تر 250 ډیګري منډې جوړ کړي، نو دا چانس لري چې بل ټیم ژر آوټ کړي او مسابقه وګټي. په تیره بیا که میدان ورو توپ اچونکو ته مناسب شوی وو، یعنی دا مسله ملالې جانې له هوا سره تړلې ده، او په کومو یولسو لوبغالو کې چې مسابقه کیږي د جنو پیچونه سپین بالنګ ته نسبتا مناسب دي. د افغانستان بیټسمینان باید په خپلو کې ملګرتیا جوړه کړي. د افغانستان په څیر کم تجربه ټیمونه ډیر کله انفرادي بیټنګ کوي، کله دواړه تیز، کله دواړه سست. په کار ده که یو تیز بیټنګ کوي بل ورو ولوبیشي. البته استثنایی حالات بیل دي. که داسې وشي، افغان ټیم شای ډیر ښه په دې نړیوال جام کې وځلی شي.
ډیره مننه احمد شیبر وو چې ستاسو سره د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په اړه معلومات شریکول. د کرکټ نړیوال جام د لس لوبډلو ترمنځ د جولای تر 14 په انګلستان او ویلز کې دوام کوي. تاسو هم دا راز واوریدل چې نن د 2019 کال د کرکټ د 50 اوورونو نړیوال جام لوبې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کوربه انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ په لندن کې د کابل پر 2 بجې پیلېږي، او افغان لوبډله به خپله لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ د استرالیا له لټیم سره وکړي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی تکلیف آمده ام کل تنظیمای زور است که
بیش به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له 2 د ماز دیگر تر 4 بجو له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. اوس هم د یو بل جالب راپور لرو. سلیمه مزاری د اداري فعالیت ترڅنګ د طالبانو په وړاندې د جګړې مشري هم کوي. سلیمه مزاری په بلخ کې لومړی او یوازینی شدینه ولسواله ده چې د اداري فعالیت او د خلکو ستونزو ته د حل لارې د پیدا کولو ترڅنګ په چارکانت ولسوالۍ کې د مخالفو پر وړاندې د جګړې لومړۍ کرښې ته ځي. نور حال د مجیب حبیبزی په راپور کې.
دا په بلخ کې د چهارکند ولسواله سلیمه مزاری ده چې د خپل کار په دفتر کې د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو د ویش په څرنګوالي د یوې خیریه موسسې له پلاوي سره خبرې کوي. نامنی او د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتوالي په بلخ کې د چهارکند ولسواله سلیمه مزاری ار کړې تر څو خپله د جګړې میدان ته ور وړانګي. په چهارکند ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې لومړۍ کرښه د پیازدار غره مورچل دی چې د ولسوالۍ له مرکز څخه 4 ساعته لرې موقعیت لري او تر ټولو سیمو لوړه ساحه ده. ښاغلی مزاری د لارې تر یوې برخې چې د ابخوري سیمه بلل کیږي او 1.5 ساعت فاصله ده په موټر کې راځي. دا له دې ځای څخه وروسته اړ ده چې کابو 3.5 ساعته په پښو منزل وکړي ترڅو تر خپل عمل لاندې ځواکونو ته چې په مورچل کې دي ځان ورسوي. د چهارکند ولسواله سلیمه مزاری د لارې په اوږدو کې په مختلفو کلو کې له خلکو سره هم ګوري او د هغوی د ستونزو په اړه ترې پوښتي.
اوضاع امنیتی خوب شوه که ما شاید کل خریار میگردیم شوره ها رو میگردیم
مونږ دلته په خپلو کوټو کې ناست وو. دغه هوکلن ماشوم مالونه څرل چې یو ځل راغی او نارې وهلې چې طالبان راغلل. ما ورته وویل چې طالبان به نه وي، دا به هغه کسان وي چې بوټي ټولوي. ده ویل چې نه، طالبان راغلي دي او ډېر وېرېدلی. په روژې میاشت کې د هوا 25 درجې ګرمي، سابل عبوره لارې او د پیازدار غره لوړه ارتفاع چې تیره شپه د وسلوالو طالبانو سنګر هم وو او اوس پکې ولسي ځواکونه ځای پر ځای شوي، نور هم هدف ته د رسېدلو ستونزې زیاتوي. ښاغلی مزاري له 4 ساعته منزل وروسته بالاخره د پیازدار غره لوړې توکې ته چې دلته یې ځواکونه ځای پر ځای شوي دي ځان ورسوه. د دښمن مورچلونه حتی په دغه دوربین هم لیدل کېږي، دلته ډېر نږدې دي. موږ دلته هم مورچلونه جوړ کړي دي او خال خال ډزې کوو، په دې دلیل چې وښایو چې موږ دلته په آماده باش حالت کې یو او دې ته حاضر یو چې له خپلې سیمې دفاع وکړو. کله چې دوی سر پورته کړي موږ به پرې ډزې شروع کړو. سلیمه مزاری وایي چې د دښمن د تحرکاتو زیاتوالی او د طالبانو په وسیله له خلکو څخه د عشر او زکات په نامه د پیسو اخیستل او د هغوی ځورونو اړکړه چې د کار د میز له شا د جګړې لومړۍ کرښې ته راشي. له شپږو میاشتو را په دې خوا د طالب وسلوالو تحرکات ډېر شوي دي. دوی پخوا یوازې په تندورک سیمه کې وو، اوس نورو کلیو ته هم راځي او له خلکو څخه عشر زکات اخلي. خلک ځوروي او حتی دولتي ځواکونو ته هم هزار وضعیت کوي. معلمان او همدارنګه مامورین خپلو دندو ته نه پرېږدي. هغه نه یوازې د دې ولسوالۍ امنیتي ځواکونو ته د جګړې لارښوونه کوي، بلکې خپله هم کلاشینکوف را اخلي او د دښمن موازې په نښه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
تاسیس مجغله ازادي راډیو اوري او اوس هم د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو څرګندونی.
ستاسو له پیغامونو
استان ولایت و عمل صالحنا قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې ما محترم نور ازما دغه د پارلمان کې چې کوم دغه ستونزې جریان لري، دغه اختلافات جریان لري، په دې اړه نظر دا ده چې ډیره زیات خوښینه یو چې پارلمان چې د ملت یو با احترام کور ده. متاسفانه دلته زمونږ وکیل صاحبان پر ځای دي چې ولسمه دغه درنه کور ته احترام لري، برعکس د خپل ذاتی ګټو په خاطر، خپل شخصي هدف په خاطر هغوی هلته جنجال ته لمن وهلې ده او د افغانستان دغه ملت کوري نړۍ ته یو ډول ډېر زیات جنجالي کور ته حیث مارشي کړې ده او خلک کوم یو اطمینان کېږي او تاسو خپل ذاتی ګټو په خاطر دلته جنجال او بحثونه اختلافات ته لمن وهي. نو زما دا هیله ده چې په صفت د یو افغان که تاسو دغه ملت دغه رایو ته احترام لرئ، دغه ملت دغه ستونزو احساس تاسو که واقعیت سره لرئ، نو دغه قومي تعصبات، ژبني تعصبات او دغه اختلافات ته لمن مه وهئ. والسلام علیکم. احترام
زاجز مریالی د هلمند ولایت ولسوالۍ سره تلیفون احمد تسکوم. دا پارلمان خو ورور یو مسخري جوړ کړي، دا موږ ته خدمت نه شي کوي. په ول لکه په ګرد افغانستان کې چې د خپل ګټو د پاره د شخصي ګټو د پاره د شخصي کارونه کوي، دلته هم په وطنو په ولایتي کې هم پر حقوقو پر شوتو کانیا بسوي دي. اوس هم هغه ته ولاړه ورسېده، موږ یو شرمولو د خلک دې استوګنه ته ومنه هلې که ګر سړي د پارلمان څخه هغه نور کسان چې پاتې سوي دي په هغو کې هغه د پای کسان واخه او صادقانه کسان دې راوخه. دغه څه ورو ده هم شروع کړی دي. خدای موږ
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسی ازادي رادیو اوري یو په 12 بجې او 13 دقیقې کې دونکو دی رضوان مراد د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د
د کابل په پنځمه حوزه کې د مارشال محمد قسیم فهیم پوزی اکیډمۍ ته نږدې او د ځین رپورټونو پر اساس د دې اکیډمۍ دروازه کې موټر بم چاودنه شوې ده. تر اوسه پورې د دې چاودنې د